وخت سهار لس بجې سویز عبدالحی کاکړ مو د مشال ریډیو په یوه بل غړی کې هرکلی کوم. د پاکستان د وزیر اعظم هیوادوالو ته لومړی وینا، د پاکستان او هند پر اړیکو څېړنه، له څو لسیزو وروسته د پاکستان او افغانستان د فوټبال ډلو ترمنځ سیالي، په خیبر پښتونخوا کې ځوانان له انتها پسندۍ راګرځولو لپاره په پالیسي کار، د افغانستان د خپلواکۍ دروازې لمانځنه، او په دې لړ کې د غازی امان الله خان له لمسی سره یو ځانګړی مرکه په روانه ګړۍ کې لرو، او په پای کې ورته د ټوکو ټکالو پروګرام پام کوو وړاندې کوو، خو په پایل کې به بشیر ګواښ خبرونه وړاندې کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف طالبان ته د مذاکراتو دعوت ورکړی دی، او زیاته کړې ده چې د خبرو لارې کار ونه شي د ترګرو خلاف له زوره هم کار اخیستل شي. د عوامي نېشنل پارټي اسفندیر ول خان د خیبر روح پښتونخوا په حکمران ګوند تحریک انصاف تور لګول چې د امن راوستلو لپاره هیڅ پالیسي نه لري، او په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې یو مشر نیول شوی. د خبرون تفصیل، نواز شریف د پاکستان د وزیر اعظم په حیث قام ته په خپل لومړی وینا کې ویل چې د ملک امنیتي ادارې د ترهګرۍ په مخنیوي کې ناکامه شوې دي. نوموړی پرون په خپلو خبرو کې طالبان ته د خبرو وړاندیز هم وکړ، خو زیاته کړه چې د زور د استعمالولو لاره هم په مخ کې لري. هغه زیاته کړه،
وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ اعتراف کریں کہ ہمارے انتظامی اداروں
دی وے وس وخر اغل چمگ اعتراف کو چ زمگ انتظامی ادارے امنیتی ادارے او عدلیہ د ترگرے د درانه چیلنج سره مقابله کی کامیاب شوی ندی. کدا سے شوی وے نو اس با پمل کی داوی نه نه سوی دلیو نه با هم ترگر پس پین ورځ دخل کو تروجن روسا بیر تخپل خوندی زینو تدلل زاد انتها پسندی غور کون کو تا د مذاکرات دعوت ورکوم. د دهشتگردی سره د مقابله لپاره مګ ډیر لاری لرو، خو خه خبر ادا چې دا سلار اختیار شي چې معصوم خلق پکې ونه وجل شي. نواز شریف د افغانستان په اړه هم ویل چې نور باید هلته د پاکستان پالیسۍ بدل شي، او باید چې د پاکستان یو روښانه څیره مخې ته راشي. نن یو عدالت د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف ته پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د قتل په کیس کې هغه ته د پوره امنیت د نه برابرولو له وجې په رسمي توګه تورن کړ. بېنظیر بټو د 2008 کال په دسمبر کې د پارلماني انتخابات لپاره د کمپاین په مهال په راولپنډۍ کې ووژل شو. هغه مهال پرویز مشرف د پاکستان واکمن و، او تور پې پوره شوی چې د بېنظیر یې د امنیت لپاره یې پوره ګامونه نه دي اخیستي. مشرف پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ادعا کوي چې دغه تورونه سیاسي انګیزه لري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د خیبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف د ترګرۍ په مخنیوي کې ناکامه شوی دی. هغه پرون پېښور کې د ضمني انتخاباتو د کمپاین په لړ کې بي جلسې ته په وینا کې د تحریک انصاف ګوند د مشر په دومخي پالیسۍ تنقید وکړ او هغه په دومخي پالیسۍ تورن کړ.
نن زه یوازې دا تپوس کوم چې کله په بنو جیل بریک ترسره شو، نو عمران خان وویل چې د ایم پی د حکمرانۍ حق ختم شو، خو چې کله د دوی په خپل حکومت کې په ډیرا اسماعیل خان کې په جیل بریک ترسره شو، نو اوس ته ویلی شي چې د حکمرانۍ حق شته او که نه. د ټولو سیزونو په باره کې عمران خان خبرې کوي، خو دا توفیق هغه له خدای نه دی ورکړی چې هغه د امن و امان په اړه هم څه ووایي.
د اسفندیار ولی خان د خبرو پاړه لا تر اوسه د تحریک انصاف ګوند نظر مخې ته نه راغله. تیر ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په پېښور کې د امریکې د کونسل جنرال رابرټ جی رټ سره ملاقات کړی، او هغه سره یې د سیمې د حالاتو تر څنګ په اقتصادي پرمختګ خبرې کړي. د وزیر اعلی پرویز خټک له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې امریکایي کونسل جنرال ته د صوبایي چارواکو لخوا امریکایي پلاوي ته په صوبه کې په امریکایي امداد د شو کارونو په اړه هم معلومات ورکړل شول. د خبر پاڼې تر مخه پرویز خټک امریکایي چارواکو ته وویل چې تر څو افغانستان کې امن نه وي راغلی، نو په خیبر پښتونخوا کې امن نشي راتللی، ځکه چې د افغانستان حالات نیغ په نیغه په دې صوبه اثر لري، او په افغانستان کې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې جنگ د پېښور او کابل تجارتي او کاروباري حلزلو ته هم ډیر زیات تاوان رسولی دی. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا په اروزګان ولایت کې د یوې غیر مسولی وسلوال ډلې د قماندان د نیولو حکم کړی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی پرون ویل چې د عبدالحکیم شجاعی په نامه د هغه جنگ سالار د نیولو امر ټولو امنیتي ادارو ته لیږل شوی چې د لسګونو ملکی کسانو په وژنه او شکنجه کولو تورن دی. څو میاشتې مخکې هم د کورونو چارو وزارت اوسنی سرپرست وزیر مجتبا پتنګ د نوموړي د نیول کېدو ژمنه کړې وه، خو خپله شجاعي پر ځان لګېدلې دا تورونه رد کړي او وایي چې دی د سیمه ییزو پولیسو قومندان دی. نن د افغانستان او پاکستان د فوټبال لوبډلې په کابل کې یو دوستانه سیالي کوي. د افغانستان او پاکستان د فوټبال فیډریشن چارواکي وایي چې د دې لوبې یو اصلي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبې له لارې دوستي ټینګول دي. د چارواکو په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فوټبال د سیالي خوښه د دیرشو کلونو پس کېږي او ورسره به د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو د ښه کولو لپاره ښه رول ولوبوي. د مصر سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې د لرې شوي ولسمشر محمد مرسي د ګوند اخوان المسلمین یو مشر محمد بدیع نن په قاهره کې نیول شوی دی. نوموړی د اخوان المسلمین د ځینو نورو مشرانو سره تېره میاشت د تشدد په راپارولو تورن شوی و. یاد دی چې محمد مرسي تېره میاشت د هغه خلاف تر مظاهرو وروسته د پوز په لاس لرې شو او پرون پرې د مصر د څارنوالو لخوا د تشدد د پارونې تورونه پوره شول. په همدې حال کې یو عدالت د مصر لرې شوي پخواني واکمن حسن مبارک کیس کې فیصله اورولې چې نوموړی به د درغلیو په تورونو کې نور په جیل کې نه ساتل کیږي. بلخوا پرون د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د محمد مرسي چې دا وخت د رپورټونو تر مخه د پوز سره قید دی د راخوش کولو غوښتنه وکړه. د خبرونو پای
خبرونه درته بشیر گواش وړاندې کړل. پر روانه غړي کې به دا رپورټونه ولرو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل لومړی رسمي وینا کې ویلي هغه عناصرو ته د خبرو اترو بلنه ورکوي چې د تشدد په لار روان شوي دي.
ان عناصر کو بھی ڈائیلاگ کی دعوت دیتا ہوں جو بدقسمتی سے انتہا پسندی کی راہ اپنا چکے ہیں.
د دوشمې پرز افغانانو د ازادي ورځ ولمانځله. له برتانیې د خپلواکۍ بادشاه امان الله خان ترلاسه کړې وه. د نوموړي لمسی له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وایي
آخر کلمه چې لوستل افغانستان و څه وخت به چې خیسته منظره تر سترګو شوه ویل به چې بچیانو چوپ شئ وګورئ دا لکه افغانستان داسې ده.
او په پای کې به درته امان الله ناصر د ټوکو ټکالو پروګرام وړاندې کړي.
گرانو قدر منو د آی ایم ایف شرایط زده د ډالر او سرو زرو د لوړ او ښکته قیمت خسته اوریدونکو ګورګین میرچکی حاضر دی.
دا به په پام کې ونیسئ پروګرام کې واورئ له مشال ریډیو سره. خو د خبرونې پیل د پاکستان د وزیر اعظم و هیوادوالو ته له وینا څخه کوو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف مشکوک اورپکو ته د خبرو اترو بلنه ورکړې ده. دا لومړی ځل دی چې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته نوموړی اورپکو ته د خبرو اترو رسمي بلنه ورکوي. البته د خاصو وسلوالو ډلو نوم وانخست، بلکې دوی هغه عناصر وبلل چې د پوینا د تشدد لارې خپل کړې ده. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته نوموړی بیګام شم د هیواد خلکو ته لومړنی ټلویزیون وینا وکړه. نواز شریف د توانای پر بحران په خارجه پالیسی لوی ترقیاتی منصوبو او په درغلی هم خبرې وکړې. په دې اړه مو له خپل همکار احمد الله زخنور تفصیل اخیستی دی.
تیر ماخستن اته بجې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سرکاري ټي وي او ریډیو د لارې ټول قام ته خطاب وکړو. نواز شریف په خپل خطاب کې دا خبره وکړه چې دا وخت د ملک وجود چې کوم دی هغه ترهګرو په خطر کې اچولی دی، او هر ورځ د بمی چاودنو او دغه شان نور د ترهګرۍ واقعاتو له وجې چې کوم موږ لګیا یو هر ورځ خپلو بچو جنازې اوچتوو، نور بس دا زموږ نه کېږي. موږ په دې ملک کې امن غواړو، د ترهګرو خاتمه غواړو، او دا که په هر ډول وي. آیا که ترهګر مذاکرات تغاړه دین هم سیدا کنه طاقت پلارول نه خنور موږ په عمل کې امن چې کوم دا غواړو، ځکه چې ملک کې حالات دومره خراب دي چې لکه د دې د وجې نه دلته څوک شي لکه معاشي حالت زمنګ خراب دي، دغه شانتي د دین علاوه زمنګ چې کوم توانایي بحران دی هغه دي. نو زمنګ ټول نه غټه منس دغه چې کوم دی په اول پړاو کې موږ هم دا کوشش دي چې نه صرف د ملک نه درهګري خاتمه وکړو.
زیاتره تکرر چې ما واورې دي هغه زیاتره د بجلی د بحران شاوخوا راګرځېدلې. د بجلی د بحران په اړه د څه ځانګړې خبرې وکړي؟
ځانګړي خبرې هم دا وي چې لکه موږ راغلي چې کله موږ په جون کې لکه د حکومت ته موږ رالوم د هغې وروسته چې کوم ملک کې ډېر زیات بد حالات وو، نو موږ 450 روپۍ چې کوم هغه ګردشي قرضې وي چې هغه موږ ورکړې، دغه شان 1900 میګاواټه بجلی چې کومه دغه په نېشنل ګریډ سټېشن کې شامله شوه. د دې نه علاوه هغې ویله چې ډېر زر به لکه د ګډانې کوم چې دی د هغې مقام باندې به د 6600 میګاواټو د بجلی د منصوبو افتتاح کوم، او ولس ته به د دې هم خوشخبري ورکوم ځکه چې زموږ کوشش دا دی چې په راتلونکي 15 کالو کې چې کوم زموږ حکومت دی په دې کې نه صرف ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه وکړو، بلکې موږ دونه بجلی پیدا کړو چې د راتلونکي 50 کالو لپاره زموږ چې دا بجلی کومه ده دا هم پوره وي، چې په ملک کې بیا دا صورتحال چې کوم د توانایي د بحران صورتحال دی چې دا نه وي، ځکه چې دا وخت تیر حکومتونو باندې هغه خصوصا ډېر زیات ټکونه وکړل. په 14 کالو کې داسې یو څه منصوبه لکه غټه منصوبه نه ده شروع کړې شوې چې د ملک ولس ته فائده
رسوي،
اوس په موږ د سر نه دوباره دا هر څه کوو. بیا
احمد الله اوس په دې اړه باندې د پاکستان د وزیر اعظم د وینا په اړه رپورټ راکوي. لکه څنګه چې احمد الله اوس په خارجه پالیسي هم خبر وکړه، خصوصا د هند او افغانستان سره پر اړیکو باندې نواز شریف خبر وکړه. د افغانستان په اړه نواز شریف وویل چې نور په کار دی موږ د افغانستان پالیسي ته له سره کتن وکړو. دا شان د هند په اړه باندې هم یو شمیر خبرې وکړي. هم په دې ترڅ کې د اکانومیست مجلې په دې وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ په لاین آف کنټرول د زیات سو کشالو پاک لیکنه کړې ده. مجله لیکي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پونچ سیمه کې د هند سرتیرو وژنه دغه مسله زیاته کړې چې په اول سر کې د هند حکومت د پاکستان فوج نیغ په نیغه تورن کړ. د مقالې تفصیل به لملیحه مرزاده واورو.
د اکانومیست مجله په 6 اگست هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پونځ سیمه کې د 500 هندي سرتیرو د وژنې په حق لیکي چې دا پیښه هغه وخت وشوه کله چې د رپورټونو تر مخه د پاکستانی پوځ په یونیفارم کې تقریبا 40 تنانو پر دوی حمله وکړه. د مجلې په خبره د روان کال د جنوري په میاشت کې د 2 نورو هندي سرتیرو وژنې ولس قهرجن کړ. اوس ته پونځ په سیمه کې د یادې پیښې وروسته د 100 ورځو لپاره دواړو خواوو ته د ډزو تبادله وشوه چې په 2003 کې د ډزبندۍ سرازینامې سرغړونه ده. مجله لیکي کته لري لسیزې ته وکتل شي نو د روان کال تر سر پورې د پاکستان او هند ترمنځ په لاین آف کنټرول د پوځیانو په وژنه کې کمی راغلی او زیاتوي د دغه وروستي برید وخت د پام وړ دی. ټاکل شوی د راتلونکي میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی د اجلاس په موقع د هند او پاکستان وزیر اعظمان له یو بل سره ملاقات وکړي. مجله لیکي کېدی شي د برید کوونکو مقصد هم دغه و چې دغه ملاقات ونه شي. د اکانومیست په خبره د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ چې د دواړو هیوادونو ښه تعلقات غواړي د یاد برید وروسته د کشالو د نه زیاتولو په مقصد دغه حکومت په سر کې د پاکستان په پوځ تور پورې نه کړ. د هیواد د دفاع وزیر اے کی اینټونی برید کوونکي د پاکستانی پوځ یونیفارم په تن ترهګرو بلل چې د هند په پارلیمان کې پرې ډېر شور وشو تر څو د پاکستان د پوځ نوم نیخ په نیغه وانخیستل شو. منموهن سنگھ د یوې اونۍ نه د زیاتو ورځو لپاره په پیښه په دې هیله چپ پاتې و چې د ولس غوسه به کمه شي. په 12 اگست پخوانو پوځیانو او غیر پوځي اهلکارو په منموهن سنگھ غږ وکړ چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات نه انکار وکړي. د مجلې په خبره په پاکستان کې په سرحدي سیمه کې د یادې پیښې پاړه د ولس نظر یو طرف ته ساتل شوی دی. په پاکستان کې په پوځ تنقید کوونکي هم داسې فکر نه کوي چې په یاد برید کې پوځیان ککړو او تور په وسلوالو پورې کوي. مجله په دلی کې د پاکستان پخوانی هائی کمشنر عزیز احمد خان د خولې زیاتوي چې د هیواد پوځ د کلونو راهیسې د هند سره په تعلقاتو کې خوالی راوستلو باندې کار کوي او دا نه غواړي چې د هند په وګړو حمله وکړي او نه هم وسلوال دې ته پرېښودل غواړي. خو بیا په هند کې ځینې په دې نظر دي چې په دې پیښه کې د پوځ لاس ضرور دی ځکه چې د هغوی د مرستې بغیر وسلوال څنګه پاکستان نه وړېدلی شو. مجله لیکي کچرې د دواړو هیوادونو د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات هم شي نو دغه تشدد په خبرو اترو کې د پرمختګ چانس کم کړی دی. مجله لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د زیاتولو ډېرې فائدې دي او دا هغه څه دي چې کېدی شي په ستمبر کې پرې د دواړو هیوادونو مشران بحث وکړي.
دا او د پاکستان افغانستان د هند په اړه باندې د اکانومیست مجلې مقاله چې ملیحه مرزاده وړاندې کړې او یو د اے این آی نومي خبرداری پر وپاڼه خبره شوې یوه لیکنه هم د پاکستان او هند د پوځي ځواکونو ترمنځ په کشمیر سیمه کې د سو وروستیو شخړو په موضوع باندې لیکنه کړې ده. په لیکنه کې دغه راز افغانستان په لور د پاکستان حکومت ته تګلارې یادونه هم شوې ده. هارون باچا تفصیل لري.
د اے این آئی نیوز پر وپاڼه د امریکا میشته پاکستانی سیډونکو یو لیکوال ډاکټر محمد تقی یو لیکنه خبره شوې ده. په لیکنه کې راغلی امریکایي چارواکو په کشمیر کې د پاکستان او هند ترمنځ پر لائن آف کنټرول د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو په اړه ډېر لږ څه وویل. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت مدام هڅه کړې په دغه نارامه سیمه کې د هندي او پاکستانی پوځي ځواکونو د شخړو له خبرونو د نړیوالې ډیپلوماسۍ له لارې د ځان په ګټه کار واخلي. د لیکوال په اند د پاکستان دا تګلاره بیا دغه هیواد افغانستان په لوله پالیسۍ سره په ټکر کې ده. پاکستان غواړي نړیوال طاقتونه له افغانستان ووځي او دغه هیواد د امنیت او ثبات مسلې نه حل پاتې شي. د لیکنې له مخې په پاکستان کې ګڼ شمېر خلک فکر کوي چې پر لاین آف کنټرول د پاکستانی او هندي پوځونو ترمنځ د تاوتریخوالي پر وروستیو پیښو د امریکا چپه خوله پاتې کېدل د پاکستان په ګټه دي. خو لیکوال لیکي چې امریکا ښایي د پاکستان پر مخ له دغو پیښو د ډیپلوماټیکو ګټو ترلاسه کولو لار په اغیزناکه توګه تړلې وي. په لیکنه کې په 2011 کال کې د پاکستان په قبایلي سیمه سلاله کې د ناټو په هوایي بمبارۍ کې د پاکستانی پوځي ځواکونو د وژل کېدو پیښه یاد شوې ده. لیکوال وایي پاکستان امریکا ته وویل چې دغه پیښې لپاره بخنه وغواړي، خو اوس هند ته وایي چې پر لاین آف کنټرول شوې وروستۍ پیښې هېرې کړي او له پاکستان سره د معمول خپلې اړیکې پر مخ یوسي. لیکنه کاږي په پاکستان کې ځینې لیبرال شخصیتونه هم چې له هند سره د امن په خبرو اترو کې ښکیل دي د پاکستانی پوځ مفکورې ته ورته خبرې کوي. په لیکنه کې د پاکستان د نوموتی خبریال نجم سیټی خبره راغستل شوی چې ویلي دی د هند په مرسته روزل شوی افغان ځواکونه د پاکستان ضد احساسات لري. په لیکنه کې ویل شوی افغانستان د یو هیواد په توګه د پاکستان په وجود کې تر راتلو مخکې شتون لرلو. د افغانستان ستونزې هغه وخت زیاتې شوې کله چې په ختیځ پوله یې د پاکستان دولت جوړ شو. د لیکنې د لیکوال ډاکټر محمد تقی په خبره افغانستان یو خپلواک هیواد دی او حق لري چې د خپلو ځواکونو د شمیر او په دې اړه چې باید څوک یې وروزي پریکړې وکړي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال ریډیو اوري لکه څنګه تاسو اوریدلې دي په پاکستان کې د پینډۍ یو عدالت د پاکستان پخوانی فوجي مشر پرویز مشرف ته بنظر بټو د وژنې په کیس کې تورن ګرځولې دي. په دې اړه تفصیل خو په اسلام آباد کې له رابعه اکرم خان. رابعه اکرم خان، تاسو تر کله کو د دې تفصیل کراکي؟
مننه کاکر صاحب، د پینډۍ د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت چې به جنرال ریټایر پرویز مشرف باندې بینظیر قتل کیس کې فرد جرم عائد کړی دی، خو جنرال پرویز مشرف چې د اقوی دا جرم د قبلولو نه انکار کړی دی، ویل دي چې دا سیاسی توګه جوړ کړی شوی دی او هغه بے ګناه دی او خپله بے ګناهی به چې دی هغه ثابتوي. کاکر صاحب، په دې کیس کې چې پرویز مشرف چې دی نو اوه کسانو باندې هم فرد جرم عائد کړی شوی دی. دین وړاندې په شپږم اګست چې دوی د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته غوښتل شوي وو، هم په دې کیس کې خو دوی حاضر شوي نه وو او عدالت ته ویلي وو چې د دې جنګ ته خطر دی. نو عدالت په وینا چې دی نن د پینډۍ د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته لاړل او نن هم ورته دغه سزا دغه جرم چې دی هغه امرول شوی وو او په دې دغه جرم عائد کړی شو.
ډیره مننه رابع اکرم خان چې په دې اړه تفصیل راکړی. اوریدونکو، لکه څنګه چې رابع اکرم خان وویل چې د پاکستان پخوانی فوجي مشر پرویز مشرف چې دا وخت په پاکستان کې په بند کې دی، د بنظیر بټو د قتل کیس په لړ کې نن ورته د راولپنډي د ترګري د مخنیوي عدالت د فرد جرم ور باندې عائد کړی دی او په دې اړه باندې به اوریدنې پیل شي او چې کوم رپورټونه دی هغه دا چې راتلونکي اوریدنه به د اگست په تما نیټه باندې وی او سم جو خیبر پښتونخوا ته د اگست په 28 نیټه د زمینی انتخاباتو لپاره په ټول پاکستان کې سیاسي ګوندونو حلې ځلې تیز کړې دي. په خیبر پښتونخوا پېښور کې د عمران خان د جلسې وروسته تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پېښور کې یو غونډه توینه وکړه. نو مړ عمران خان او دغه په ګوند سختې نیوکه وکړه، ویلي چې عمران خان په نورو مسلو زیاتې خبرې کوي خو د امنیت په باب هیڅ هم نه وایي. تفصیل له غلام غوث اور.
تیر مازیګر د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان په نشترال پیښور کې د زمینی انتخاباتو په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپلز ګوند یوې شریکی جلسې ته د وینا پر مهال په پاکستان تحریک انصاف او د یاد ګوند په چیرمن عمران خان سختې نیوکې وکړې او ویل چې عمران خان د نورو سیزونو په اړه ډېر سوایي خو د امنیت په ستونزه یې ځان غلې کړی دی او په سمه توګه د ترګرۍ غندنه نه کوي او نه د ترګرۍ ځپلې اولس په سمه توګه تپوس کوي. نن زه یوازې دا تپوس کوم چې کله په بنو جیل برید ترسره شو نو عمران خان وویل چې د ان پی د حکمرانۍ حق ختم شو، خو چې کله د دوی په خپل حکومت کې په ډیرا اسماعیل خان کې په جیل برید ترسره شو نو اوس ته ویلی شي چې د حکمرانۍ حق شته او کنه. د ټولو سیزونو په باره کې عمران خان خبرې کوي خو دا توفیق هغه له خدای نه دی ورکړی چې هغه د امن او امان په اړه هم څه ووایي. چې کله هم د ترګری سپې خکېږي نو عمران خان وایي چې زما لخوا په خپو شوي بیان کې تاسې د غندنې ټکې مه استعمالوئ بلکې د افسوس ټکې استعمالوئ. تاسې د بشیر بلور د قربانۍ او شهادت ذکر وکړو، د میا ابتکار حسین ذکر دې وکړو چې څرنګ به په هره موقع حاضر وو. په نوي پاکستان کې خو د سیاسي ګوندونو وزیران د خپلو ایم پي ایګانو جنازو له هم نه ځي، نو د عام سپاهي جنازې له به هغوی څه لاړ شي.
اپنے ایم پی ایس کے جنازے پہ نہیں جاتے، عام سپاہی اپنی اور فوج ہو تو اس کے جنازے میں وہ کیا جائیں.
د عوامی نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان جلسې ته په خپل وینا کې د زمینی انتخاباتو لپاره د مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام او قام پرست ګوند عوامی نیشنل ګوند اتحاد ته په اشاره وویل چې کچيري د پښتنو حجره او جماعت یو شي نو هیڅوک هم مقابله نشي کولای.
کله چې د پښتون جماعت او د پښتون جرګه یو دی ویل او درې کې په ځای کې دی مراد یې
جلسې ته په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او د اگست په 28 نیټه د حلقه ان 1 پیښور نه د زمینی انتخاباتو لپاره د عوامي نېشنل ګوند جمعیت علماء اسلام او د پاکستان پیپلز ګوند مشترکه امیدوار غلام احمد بلور په وسلوالو طالبانو غږ وکړو چې د پښتنو د وجنې نه دی لاس واخلي او وی ویل چې کچيري ټول پښتون قام هم وجل شي نو وسلوالو طالبانو ته به هیڅ هم پلاس رانه شي. د یادونه ورده چې د اگست په 28 نیټه د زمینی انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو خپل هلې ځلې توند کړي دي او په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف او د یاد ګوند د اتحادي ګوندونو جلسې ته د عمران خان د راتګ وروسته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان هم تیر ورځ په پیښور نشترال کې د خپل اتحادي ګوندونو جلسې ته تشریف راوړو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
د پاکستان په سند صوبه کې نوې بلدیتي نظام جوړ شوی دی. دغه نظام مسوده د ګول یا دوشنبه پر ورځ د سند په صوبه اسمبلی کې منظور کړل شو. دا چې په دغه بلدیتي نظام کې اهمي نقطې څه دي، په دې اړه د مشال خبریال سفر کریمي له کراچۍ رپورټ راکوي.
پنیوی نظام کې کراچۍ، حیدرآباد، سکر او لاړکانې ته میټروپولیټن درجه ورکړل شوې ده او د سین صوبې نورې برخې ضلع بلل شوې دي. کراچۍ ښار په 15 ضلع کارپوریشنو ویشل شوی دی. په سین اسمبلی کې اپوزیشن ګوند متحد قومي موومنټ د دې بل مخالفت کړی دی. په صوبایي اسمبلی کې د یاد ګوند اپوزیشن لیډر فیصل سبزواری په دې اړه 13 ورځ اسمبلی ته وویل،
غلطي ہے، خامی ہے.
په دې بل کې نیمګړتیاوي دي. موږ ته مخکې د دې بل د کتو موقع په لاس نه ورکړل شوي. په یاد بل کې د سین صوبې ښاري او کلیوالي برخې په دوو بیلابیلو حصو تقسیم شوي دي. په سین اسمبلی کې د حزب اختلاف نورو ګوندونو، مسلم لیگ نون او مسلم لیگ فنکشنل ګوندونو هم د نوي بل ملاتړ کړی دی. د منظور کړی شوي نوي قانون تر مخه د بلدیتي نظام موده به 4 کاله وي او د دې ټاکنې به له ګوندي لارې ترسره کیږي. د میټروپولیټن کارپوریشن مشر به مایر وي او د ضلع مشر به چیرمین وي. دا چې نوی نظام د کراچۍ د پښتنو لپاره څه ګټې یا زیانونه لرلی شي، په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو اجمل خټک کشر څخه وپوښتل. د هغه جواب وو،
دا څنګه ښکاري چې پښتنو ته بل په دې کې مو زیاته ګټه ملي او هغه یو وجم داده چې دا انتخابات علاقه سطح باندې کېږي او پښتانه چونکه خپله کې اتفاق نه لري نو په دې وجه باندې هغه تقسیم در تقسیم عملي او ښکار شي. نو دا دی چې د دې ټوله ګټه ده هغه پیپلز پارټي ته رسي او نقصان یې متحده ته رسي. پښتانه چې کوم دي هغه خپل داسې یو هغه نه لري ویسټ کې هغوی ته پیپلز پارټي موجوده ده. نو داسې نه ښکاري چې د پښتنو ته به دې نظام نه څه زیاته ګټه میلاو شي.
یاد دې وي د دې نه مخکې په سند صوبه کې د 2000 لومړي کال بلدیتي نظام چلېدلی دی. د دغه نظام تر مخه د کراچۍ ښار په 13 ټاونونو ویشل شوی و. په دغه ټاونونو کې د بلدیا ټاون، سایډ ټاون او کیماړی ټاون ناظمان پښتانه ټاکل شوي وو. د یاد نظام موده په 2008 کال کې پای ته رسیدلې وه. له یادې مودې راورستو په سند صوبه کې بلدیاتي ټاکنې نه دي ترسره شوي. د یاد نظام په اړه قانون په داسې مهال منظور شوی چې د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ څلور وړو صوبو ته د ښاري نظام د جوړولو حکم کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د څو لسیزو وروسته نن په افغانستان او پاکستان د فوټبال لوبډلو ترمنځ سیالي کېږي. په دې اړه تفصیل له رضوان مراد اورو.
سیاسي اړیکې له کړکېچ څخه ډکې دي، خو د ورزش پر وړاندې دا ډول سرحدونه بې معنی دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فوټبال نننۍ سیالۍ دوستانه ده او تمه ده چې د دواړو هیوادونو میلیونونه خلکو لپاره به له هیلو هم ډکوي. لشپګ د شوکلونو را پدې خو د لومړي ځل لپاره د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه په کابل کې د فوټبال د فدراسیون په میدان کې له یو بل سره سیالي کوي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په خپل انټرنیټ پاڼه کې د نورو لوبو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نننۍ لوبې موضوع ته هم ځای ورکړی دی. د فیفا د ټیمونو د لیست لمخه افغانستان دا مهال 139 مقام کې دی او پاکستان د دې لیست په 118 نمبر کې دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړۍ د هغو ټیمونو په کتار کې دی چې په دې وروستیو کلونو کې ښه پرمختګ کړی دی. له دې څخه شاوخوا شپږ دېرش کاله وړاندې د کابل په غازی سټېډیم کې د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونو مسابقه کړې وه چې هغه مهال افغانستان پاکستان ته د 0 پر وړاندې په یوه ګول ماته ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې نننۍ لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل شي. اکثر افغانان د فوټبال په نننۍ سیالۍ کې د کامیابۍ لپاره هیله من دي، خو په مجموعي توګه د افغانستان د خلکو لپاره د ویاړ او خوښۍ ځای دا ده چې کابل به د درې لسیزو ورانوونکو جګړو وروسته د لومړي ځل لپاره د یوې نړیوالې ورزشي سیالۍ کوربه وي.
رضوان مراد د خیبر پښتونخوا د پېښور خلک د حیات آباد هسپتال کې د صحت د بنیادي سهولتونو له نشتوالي شکایت کوي. تفصیل اسرار اتل را کوي.
د پېښور په حیات آباد کمپلیکس هسپتال کې د مریضانو لپاره لیبارټری کې د معاینه او بیلابیلو ټیسټونو آلات د 1300 کلونو راسه خراب پراته دي چې ورسره ناروغان شخصي لیبارټرو ته په تګ او زیاتو پیسو ورکولو مجبور دي. د یاد هسپتال ډاکټران او د بیلابیلو سیمو نه راغلي ناروغان وایي چې دغلته د ګوزن او نور لویو ناروغو لرونکو مریضانو لپاره د ټیسټونو هیڅ اساني نشته او په هسپتال کې د سی ټي سکین او ایم آر آی غونډې ټیسټونو لپاره لګیدلې مشینونه د سو کالو راسي بیکاره او خراب پراته دي. په دې اړه د یاد هسپتال یو تن ډاکټر مشال ریډیو ته وایي.
زموږ ډاکټر عمر خان دی، زه د هوز جاب کوم. زه به د بنیادی مسایلو خبر وکم. اول خدای دې د غټ آبادی کور کوي کنه، د ډېر غټ او پی ډی دا افغانستان پیشنټس دي کوم راځي، کوم فیسیلیټیز دې کوم پروواید کی کنه، آی کی ډی زیات کوم سرټیفیکیټ ته سونو چی انویسټیګیشنز دي کنه، کو سیرم دي، کو نور دي، بلډ ټیسټ دي، کو یورین ټیسټ دي کنه. دا یو دونه چارج دي چې پیشنټس دې د دې ټیسټ کې نور پیشنټس په 1000 روپیه خرچه راځي، په کار چې دا فری شي. کوم ایم آر
ڈاکٹر بغیر اکثر خانہ کے
گرمی تکلیف دے ہوتا چڑی تیری کڑی دی بدے
کلینک مشین خراب دے کر خام خراب نے بار درش ڈر جاتی ہے بلس کار یا بس چلیں یا مشین خراب ہوئی
وہ یاد اسپتال کی پو لگے دلے خراب مشینری او د ناروغانو پو یوش میر ستونزو مو د یاد اسپتال د انتظامی مشر ڈاکٹر زبیر سر خبر اکڑی نو دوی مشال ریڈیو تو ویل چھ د ایم آر آئی او سی ٹی سکین او دغشان نور مشینری د سمول دوپارا او یا نوے لگول دوپارا د حکومت لخوا 14 کروڑ روپے منظوری شوی دی چھ پو لنڈ روزو کے بعد بای د جوړولو لپاره ټینډر وکړي شي. د یادولو ده چې د حیات آباد کمپلیکس هسپتال د صوبې په لویو سرکاري هسپتالونو کې شمارل شي چې هر ورځ ورته شاوخوا 15,000 ناروغان د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو او افغانستان نه دربلنې ته راځي. خو د تیرو شپږو کلونو راسې په یاد هسپتال کې د لویو ناروغو لپاره د ټیسټونو هیڅ آساني نشته او ټول مشینان یې خراب دي چې ورسره عمومي خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
لسنمې بجې سوي دي. په شیرګواش په د خبرونو لنډې وړاندې کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملک امنیتی ادارې د ترګری په مخنیوي کې ناکامه شوې دي. نوموړي پرون د وزیر اعظم پیاس خام ته په خپل لومړی وینا کې طالبان ته د مذاکراتو دعوت ورک، خو زیاته کړه چې د ترګرو خلاف له زوره هم کار اخیستل کېدای شي. هغه د افغانستان په اړه د پاکستان د پالیسو په هکله وویل چې په کار ده په دې له سره غور وشي. د پاکستان د پوځ پخوانی مشر او واکمن پرویز مشرف د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په کیس کې هغې ته د پوره امنیت د نه برابرولو له وجې په رسمي توګه ورن شوې ده. د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان د خیبر پختونخوا په حکمران ګون تحریک انصاف تور لګول چې د امن راوستلو لپاره هیڅ پالیسی نه لري. هغه تحریک انصاف مشر عمران خان هم په دوه مخې پالیسی تورن کړ. په دې اړه باندې د عمران خان ګون څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په روزګان ملت کې د سلو په خواوشا کې د ولسي وګړو په وژنه تورن جنگ سالار د نیولو حکم یې ورکړی دی. نن د افغانستان او پاکستان د فوټبال لوبډلې د خوښه دیش کلونو وروسته کابل کې سره یو دوستانه میچ کوي. چارواکي وایي دا به د دوړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ د ښه کېدو سبب شي. د مصر سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې د لری سوي ولسمشر محمد مرسي د ګوند اخوان المسلمین یو مشر محمد بدی نن په قاهره کې نیول شوی دی. نوموړی د اخوان المسلمین د ځینو نورو مشرانو سره تیره میاشت د تشدد په راپارولو تورن شوی و. او ملګرو ملتونو له شام څخه غوښتي چې د غلطه دی د رواني وسلوالې شخړې په مهال د اټمي وسلو د استعمال د جاج اخیستلو لپاره ورغلي د دوی ټیم ته پوره پوره لاسرسی ورکړل شي. بشیر غواش درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او دا چې نن د پاکستان مطبوعاتو خپلو اداریو کې څرګندې کړي. رابعه اکرم خان لوستي او دا رپورټر لیږلی دی.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان ویلي دي چې کرپشن د ناصر پشان زموږ په معاشره کې خور شوی دی او موجوده حکومت به د ولس په مرسته کرپشن په مکمله توګه ختموي. ادارې مخکې لیکي پاکستان چې دا وخت کوم چیلنجونو او ستونزو سره مخ دی د هغې په حکله د ملک دننه او بهر اکثره خلکو ته پوره پوره معلومات په دې وجه شته دی چې دا د ټکنالوژي او د میډیا دور دی او میډیا د لارې هر ورځ په دې حواله څه نه څه بحث او خبرونه مخې ته راځي. اکثرو خلکو رایې دا چې تر ټولو لویه ستونزه د پاکستان لپاره د وخت ترهګرۍ مسله ده، خو زموږ په خیال د ترهګرۍ څخه هم غټه مسله د کرپشن ده. ادارې زیاتوي چې په ملک کې د ادارو دننه په مختلفو حوالو کرپشن او کمیشن کمی او سرکاري ادارو ته ډېر زیات نقصان رسولې دي. د دې مسلې د حل په لړ کې د مثال په توګه موږ دا خبره کوو چې ډاکټر لچ یو کمزوري مریض لاړ شي نو هغه ورته د طاقت او توان دارو درمل نه لیکي، بلکې هغه تر ټولو مخکې د مریض د مرض ختمولو لپاره د یعنی او پرهیز تجویز کوي. ځکه نو موږ دا تجویز ورکو چې ټولو کارونو مخکې په ملک کې د کرپشن او کمیشن د رنس علاج پکار دی. د ادارې په وینا د موجوده حالاتو د بدلول لپاره دا وخت د اولس د اکثریت سترګې موجوده منتخب حکومت او واکدارانو ته دي. که موجوده حکومت او واکداران د سرکاري ټولو ادارو او محکمو څخه د کرپشن په ختمولو کې کامیاب شو نو دا به په هر لحاظ د ساینې او یادونې وړ یو لویه کارنامه وي چې د تاریخ په پاڼو کې به د راتلونکي ټول عمر دپاره خوندی وی. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او هند د دواړو بقا، ترقی او منطقي کې امن خپلمنځي تعاون او په دوستانه تعلقاتو کې ده او جنگ د سمسلې حل نه دی. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان او هند تجارتي وده دواړو ملکونو مفاد کې ده او سمره چې دواړو ملکونو ترمنځ تجارت ته وده ترلاسه کیږي دومره به د روزګار موقع پیدا کیږي او منطقي کې به خوشحالي هم راځي. نو دې لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي هلې ځلې جاري ساتل پکار دي. ادارې وړاندې لیکي چې صنعتکار او تاجر مشرانو ته د دې حقیقت ادراک دی چې کشیدګي دواړو ملکونو په مفاد کې نه ده او موجوده د امن او امان خراب صورتحال، توانای بحران، پېټرول، بجلی او د ګیس په نرخونو کې مسلسل زیاتوالي له وجې د پاکستان تاجرانو ته سخت مشکلات مخې ته دي او دوی له چې د کمی منډي ضرورت ته هغه د هند ده کومه چې نږدې او لویه هم ده. اداره وایي چې د صحت ماهرینو مطابق د هند نه الو پیاز او نور شیان درآمد کېدی شي، نو دوایانې ولې نه؟ دغه دوایانې د پاکستاني مصنوعاتو په مقابله کې درې چنده ارزانه دي، کوم چې ولس ته زیات ریلیف ورکولی شي. اداره زیاتوي چې د پاکستان ځینې فارما انډستری مالکان د هند نه دوایانې درآمد کولو مسلسل مخالفت کوي، نو حکومت له د دې مالکانو په غوښتنو چرته غور پکار دی. نو هلته ورله دا کتل هم پکار دي چې صنعتکار زیاتې ګټې لپاره خپل مال په ګرانه بیه خرڅوي. اداره اخیره کې لیکي چې هند نه ارزان مال راوړلو کې یو څو زره صنعتکارو ته به نقصان ورسي، خو کروڑونو ولس ته به فایده ورسي. نو د پاکستان او هند تجارت دواړو ملکونو په مفاد کې دی او دا په هیڅ صورت نه دی بندېدل پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات نن درته مجید بابر وړاندې کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د پاکستان ډایرکټر علي دایان حسن ویلي چې تر څو 50 کلونو پورې په پاکستان کې د پانسي په سزا د غیر رسمي پابندۍ وروسته د دغه هیواد نوی حکومت دغه پابندۍ ختمه کړې ده. پرخوا په امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې د امریکایي فوج یو لیفټننټ کرنل مایکل بروغ یو مقاله لیکلې چې امریکا کومه تګلاره په عراق کې خپله کړې وه باید هغه تګلاره په افغانستان کې هم خپله کړي. راځي د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو ته غوږ شو.
د بشری حقوقو د سار د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د پاکستان ډایرکټر علي دایان حسن وای چې تر 50 کال پورې په پاکستان کې د پانسای په سزا د غیر رسمي پابندۍ نه پس دغه هیواد نوی حکومت دغه پابندۍ ختمه کړې ده او اوس به بیا سزا شوی کسان په دار زړول کیږي. علي دایان وای په کار خداوا چې نوی حکومت دغه غیر رسمي پابندۍ رسمي کړې وي، ټولې د مرګ سزاګانې بدلې کړې وي او بیا ورو ورو د پانسای سزا بالکل ختمه کړې وي. د قانوني ماهرینو نړیوال کمیشن او هیومن رائټس واچ پاکستان نه مطالبه کړې ده چې د بشري حقوقو د خوندي کولو د خپلې شمنې دی عملی مظاهره وکړي او زر تر زر دی د پانسای ټولې سزاګانې ودروي او سمدستي دی پر پابندي ولګوي او په ملکی قوانینو کې دی د پانسای د سزا په اړه بدلون راولي. د بشری حقوقو د سار د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وای چې پاکستان د سیاسي او بشری حقوقو د نړیوال کنونشن په پروتوکول دسخت کړی دی، نو دا اوس دغه هیواد اخلاقي ذمہواری جوړیږي چې د پانسای سزا ختم کړي. په دغه هیواد کې د پانسای سزا باندې د 2003 کال د جون د میاشتې نه پابندي ده، سوای یو کس محمد حسین ته د یو پوځي عدالت نه ورکل شوی د مرګ سزا باندې عمل درآمد شوی دی. د پاکستان د حکومتي شمیرې له مخه دا مهال د 2000 نه زیاتو کسانو ته د مرګ سزا اورول شوی ده. دغه په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیاته شمیره ده. هیومن رائټس واچ او د قانوني ماهرینو نړیوال کمیشن د مرګ د سزا په هر صورت کې خلاف دی او دغه سزا یو غیر انساني عمل ګڼي. په نړۍ کې اکثرو هیوادونو د مرګ سزا ختمه کړې ده. د 2003 کال د دسمبر په 13 نیټه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د یو قرارداد له مخه په ټول نړۍ کې د مرګ په سزا د پابندۍ مطالبه هم کړې وه. بلخوا په امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې د امریکایي پوځ یو لیفټننټ کرنل مایکل بروغ یو مقاله کې لیکي چې زه کله په عراق کې د امریکایي جنگي ځواکونو مشاور وم، نو په دغه هیواد کې د جنگ د خاتمې نه دوه ورځې پس زه په هغه اخیرنۍ پوځي قافله کې وم چې د بغداد د جنوبي برخې یوې سیمې کالسونه روانه شوه او په حفاظت سره د کویت پولې ته واوړېده. مقاله لیکونکي مخکې لیکي چې موږ لپاره دا ډېره د اطمینان خبره وه چې بغیر د سلوې ستراتیژیکي غلطۍ نه دغه هیواد نه ژوندي راووتو او خپل هدف مترلاسه کړو. د لیکوال په خبره که هم دغه تګلاره امریکایي پوسټ په افغانستان کې خپل کړو په حفاظت سره دغه هیواد نه راووتو، نو دا به د افغانستان لپاره ډېره خبره وي. لیکوال مایکل لیکي چې په عراق کې د جګړې په ورستو ورځو کې امریکایي هیلې کمې شوې او دغه هیواد لپاره د جمهوریت او خپلواکۍ په اړه پخوانیو امیدونو کې هم کمی راغلی و. مایکل وایي چې څنګه په دغه هیواد کې د نورې تباهۍ او خجالت نه د بچ کېدو په مخه امریکایي په خاموشۍ سره د دغو هیلو نه ځان په ډډه کړو، نو موږ په دې ډېر خوشحاله وو او موږ لپاره د عراق نه د ستنېدو د پلان بنیادي جز د دغه هیواد پولیس او امنیتي سرتیرو ته روزنه ورکول وو چې په دغه هیواد کې زموږ د ستنېدو نه پس د امنیت چارې سنبالې کړي. امریکا له پکار دي چې همدغه تګلاره په افغانستان کې هم خپله کړي.
سیمی حالاتو نړۍ مطبوعات مجید بابر وړاندې کړل. د مصر په سینا ایالت کې پرون د وسلوالو په یو کمین کې څلورویشت پولیس ووژل سو. د مصر د پرامنیتي ځواکونو دا تازه امله په داسې حال کې سوي چې په مرکز کایرا او ګڼ شمېر ښارونو کې د لیډ کرسي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی لا روان دی. رضوان مراد رپورټ لري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل له مصر سره د امریکا د پوځي او اقتصادي مرستو په اړه له سره غور دوام لري او د اړتیا په حالت کې به واشنگتن په دې برخه کې بدلونونه راولي. متحده ایالات په کلنی ډول د مصر پوځ ته 1.3 میلیارد ډالر مرسته ورکوي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون یو ځل بیا په مصر کې روان تاوتریخوالی غندلی دی او د شخړې د حل لپاره یې د خبرو اترو غوښتنه کړې ده.
And the widespread outbreak of violent protest.
دوی روانو تحولاتو له تاوتریخوالي ډکو مظاهرو او له حد نه زیات د زور کارولو ماته ټکان راکړی دی. زه پر کلیساګانو، روغتونونو او نورو عامه تاسیساتو د حملو غندنه کوم. د مصر پر امنیتي ځواکونو د تازه برید په ترڅ کې تیر ورځ له غزې سره پر پوله څلیرشت پولیس د وسلوالو په یو کمین کې وشل شول. په سینا ایالت کې وسلوالو له واک څخه د پخواني ولسمشر محمد مرسي له لرې کېدو را پدې خوا خپل بریدونه زیات کړي دي. د مصر د تاوتریخوالي د تازه پیښور سره هغې وشو چې اوړمه ورځ د قاهرې ښار په یو څنډه کې شپږ درې زندانیان چې د پولیسو یو موټر کې انتقالېدل ووژل شول. اخوا بیا پرون د مصر د پخواني زنداني واکمن حسن مبارک مدافع وکیل وویل چې مؤکلې د فساد له یو بل تور څخه هم براءت اخیستې او کېدی شي په روانه اونۍ کې له زندان څخه خوشې شي. فرید ادیب وویل پر حسن مبارک د شپږو لکو ډالرو په ارزښت د ډالیو د اخیستو یو تور لا پاتې چې د هغه په وینا د دې تور په ردولو سره به د مصر دغه پخوانی ولسمشر له بنده آزاد شي. حسن مبارک او د هغه د واکمنۍ د کورنیو چارو وزیر د حکومت پر ضد د 2011 کال د پاڅون پر مهال د مظاهره چانو د وژلو د نه مخنیوي په قضیه کې تیر کال په عمر قید محکوم شول. خو د استناف د غوښتنې له منل کېدو وروسته به مبارک او د هغه د واکمنۍ د کورنیو چارو وزیر د محکمې د بیا پیل تر نیټې له بنده آزاد وي. ټاکل شوی ده چې د مصر د وضعیت په اړه سبا چهارشنبه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم په بروکسل کې بیړنۍ غونډه وکړي.
د مصر په حالاتو مو د رضوان مراد رپورټ اوریدي. د افغانستان سفارت د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه په شاندارو مراسمو لمانځلې. په دغه غونډه کې د پاکستان د بېلابېلو سیاسي ګوندونو استازو، یو شمېر مشرانو او د امریکا په پاکستان کې سفیر هم ګډون وکړي. تفصیل زبیح الله شفق راکوي.
په پاکستان کې افغان سفارت د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو څلور نویمه کلیزه دغه هیواد په پلازمېنه اسلام آباد کې په شاندارو مراسمو ونمانځله. نوموړی غونډه د دوشنبه په ماښام په 9:30 بجو د اسلام آباد په سرینا نومي هوټل کې پیل شوه چې ماخوستن تر 10 بجو پورې دوام وکړ. د غونډې قربانو په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی، د افغان سفارت کلتوري اتشې زرتشت شمس، د افغان کډوالو د چارو رئیس مصری خان مومند او د سفارت نورو کارکوونکو مېلمنو ته خراغلاست وایه. سربیره پر دې په خیبر پختونخوا کې د افغانستان قونسل او مرستیال قونسل میراج بهسودوال هم د نمانځغونډې ګډون کوونکو ته ښه راغلی وایه. په نمانځغونډه کې د پاکستان د بېلابېلو سیاسي ګوندونو استازو ګډون کړی و. همداراز د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د عوامي نېشنل ګوند د سند ایالت مشر شاهي سید، د مسلم لیگ قاف مشر چودري شجاعت حسین او د دغه ګوند ویان مشاهد حسین په ځانګړي د افغانستان د خپلواکۍ د 49 کلیزې نمانځغونډې لپاره اسلام آباد ته راغلي و. په دغه غونډه کې په پاکستان کې میشتو د نورو هیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی و چې په دغه کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر ریچرډ اولسن نوم د یادونې وړ دی. سربیره پر دې په دغه نمانځغونډه کې د برتانیې سفیر، د متحده عرب امارات سفیر، د کاناډا سفیر، د چین سفیر، د فلسطین سفیر او د نورو اروپایي هیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی و. په دغه نمانځغونډه کې افغان ځوانانو مست اتڼ هم وکړ چې د میلمنو په تودو چکچکو بدرګه شو. همداراز افغان هنرمندانو میلمنو ته ملي نغمې هم واورولې.
لکه څنګه تاسو د ظفی الله شفق په رپورټ کې واورېدل، افغانستان د دوشنبه په ورځ په پاکستان او په نورو برخو کې د خپلواکۍ ورځ ولمانځله. د خپلواکۍ د افغانستان د هغه وخت بچا غازی امان الله خان له برتانیې اخیستې وه. د نوموړي لمسی شهزادګي هندیا وایي د غازی امان الله خان په وخت کې ډېر بنیادي کارونه وسو. دا اوس په کابل کې ژوند کوي. له په کابل کې د مشال ریډیو خبریال رحمت الله افغان سره ځانګړې خبرې کړي او هغه دا رپورټ حالې شلی دی.
د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکو پاچا غازی امان الله خان نور وایي کله چې پلار له انګریزانو څخه خپلواکۍ وګټله لومړی وینا یې دا و چې ټوپک کېږدي او قلم راواخلئ، ځکه چې بې سواده هېواد هیڅکله هم خپلواک نه وي. اغلی هندیا وایي د امان الله خان په لس کلن دوران کې چې کوم کارونه وشول د هغه وخت د نړۍ په یو هېواد کې هم دومره کارونه نه وشوي. نجونو ته یې ښوونځي جوړ کړل او فابریکې یې جوړې کړې. هغه وایي پلار یې لوی لوی پلانونه درلودل چې عمل یې نه شو کړای.
مگر چیزای بسیار مهم هم کرد.
ډیر مهم کارونه وکړل او د خدای شکر واسه چې هغه کارونه وکړل. مثلا د افغانستان ټول خلکو یو ډول حقوق درلودل. دا سينو چې یو کس به د دې لپاره وزیر کاوه چې د پاچا د تر زوی ورور او یا هزاره دی، هغه کس به وزیر کاوه چې تکړه به و. د ښځو نری نو ترمنځ د مساوي حقوقو قانون په غرب کې وروسته له ډیر شکلونو رسمي شو، خو موږ په خو درلوده
مو به 1924 ایر داشت.
شادوخت هندیا اوس په کابل کې اوسیږي او په 1990 کال کې د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت هم و. هغه زیاته کړه په هغه وخت کې چې شاه مان الله په افغانستان کې د مساوات کمیټه هی جوړ کړي، په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ساری نه لیدل کېده. په کابل کې له ازادي رادیو سره په مرکه کې هندي وویل پاچا امان الله با په جلاوطنۍ کې د خپل هیواد په اړه زیات فکر کاوه او هر وخت به یې ویل چې افغانستان باید د نورو هیوادونو په څیر پرمختګ وکړي. هندي وایي چې شاه امان الله با د افغانستان مشرانو کې له ښاغلي سردار محمد داود خان سره د افغانستان په اړه زیاتې خبرې کولې او له هغه سره یې مینه وه. د شاه امان الله لور وایي کله چې امان الله خان مړ کېده نو وروستۍ خبره هم د افغانستان په اړه وه.
لغت آخر کې گفت
اخیره کلمه چې لوستله افغانستان و. کله چې یو څوک ناروغه وي څه ډول فکر به وکړي؟ څه وخت به یې چې ښایسته منظره تر سترګو شوه ویل به یې چې بچیانو چپ شئ وګورئ دا لکه افغانستان داسې ده.
هندیا وایي چې موږ به په کور کې په دری غږېدو خو شاه امان الله به له خپلې مور سره په پښتو خبرې کولې. هغه د خپلې مور په اړه وایي کله چې امان الله خان په افغانستان کې پاچا و مور یې ملکه سورایا په اوسنۍ ملالۍ لیسه کې ښوونکې وه.
د غازی امان الله خان له لمسی هندیا شهزادګۍ هندیا سره د مشال ریډیو ځانګړې خبرونې تاسو رپورټ اوریدی. اوس هم خبري برخه پای ته رسیږي. اونیس پروګرام درته وړاندې کوو. پام کوه، امان الله ناصر وړاندې کوي او نن په تکراری بڼه تاسو ته وړاندې کوو. راځي ورته غوږ شو.
السلام علیکم گرانو قدر منو د IMF شرایط زده د ډالر او سرو زرو د لوړ او خکته قیمت خسته اوریدونکو، ګورګین مرچکی حاضر ده د نوی سرنا او خبری ډولک سره. هیله یو چې د پټرول او ډیزلو نوی قیمتونه به خور ولی نه یاست، د CNG لاینونو به لخو به په ولاړو ولاړو زنګ ولی نه یاست، د لوډ شیډینګ په وخت به ګرمۍ سوزه ولی نه یاست، د بجلی ولاړه راله به غوسه کړی نه یاست، او دغه غوسې به په کوشنیانو د ډرون رنګ ورغورځه ولی نه یاست. ګرو نړۍ خو صرف هغه ډرون لیدلی دی چې کله ناکله په هوا کې راشي او دلته هلته خپله نښه ولي او لاړ شي، لاکن توتکۍ چکری یوه مرکه کړې ده په کومه کې چې دا انکشاف شوی دی چې ډرون صرف هغه نه ده بلکې زمونږ په سیمه کې خود داسې ډرون هم شته چې نه لیدل کېږي، نه ویشتل کېږي او نه رالویږي. دا بیا څنګه ډرون دی؟ راشئ چې واورو د توتکۍ چکری دا راپور.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ګورګین د دې خبرو وروسته به تاسو پریشان سوي یاست او بیا به حیران سوي یاست. نه د حیرانګۍ ضرورت شته او نه د پریشانۍ. دا وخت زما سره مسټر ډرون راکټي په خپل ناست دی، دی به د دې ډرون په هکله معلومات راکړي.
پر چا باندې چې د ورځې شپږ واره د واپډان یعنی بجلی ډرون حملې کېږي، اته واره د ګیس او CNG بمباریانې کېږي، د کسابانو د چړو ډرون، د ملاوټ کوونکو د وړو او غړو ډرون، د علاقایي تړی مار غونډګانو د پرچو ډرون، د پولیس د ډنډو ډرون، د دریابونو او سیلابونو د سپو ډرون، په امتحاناتو کې د نکلو ډرون، د شپې د ماشو او د ورځې د مچو ډرون، په کور کې د میرمنې د مور د ګیلو د پیغور ډرون، او د باندې د تربرو ډرون. ملکی ناپورسان کی بیا د بې روزګارۍ د لوږې او د فاقو ډرون. نو چې یو څوک روزانه دومره ډرون خوري نو د هغه د پاره دا په هوا کې ډرون الوتکه مادي کونتره ده مڼې.
گران او قدر منو ملګرو د ډرون خبری روان دی. یو ډرون به علمی ده، بل ډرون بد امنی ده، او دغه دواړو ډرون نه علاوه یو ډرون هغه ناوړه او د زهرو فصلونه دی چې زمون خلګي په ډیر شوق کری، او دغه فصل دی کوکنار چې ورسته د پودر په شکل کې بیرته زمون پر بچانو د ډرون رنگ حمله کوي. څنګه راشي چې واورو د توتکی چکری دا راپور.
گرانو قدر منو ملګرو، زه دا وخت یو داسې سړي سره ولاړ یم چې هغه دغه ناوړې فصل کرلی دی. ولې کرلی دی؟ راسي چې د ده سره خبره وکړو. جی، تاسو دا د کوکنار فصل ولې کرلی دی؟
خود مې کرلی دی، ستا پسو ستا پر مځکو خو به مې نه کرلی.
کمال دی، یو خو غلط کار کوي او بیا زور غم کوي.
څه غلط کار مې کړی دی؟ د خپلو بچانو دپاره یو رسکو روزي ګټو. دلته خو نه پیکټری سته نه کمپنی سته، بس دغه یو فصل پاتې دی، د خدای مال دی. څلور ودونې مې کړي دي، شپاړس کوشنیان دي، دا په څه شي ساتي؟
او ستا د دې فصل په سبب چې د خلک کورونه خرابېږي هغه
ولې اسکي؟ ما په زور باندې کښېنولي دي. ور دې چې چلم دې وسکي، بیړۍ دې دود کي، چا ورته وویل چې خامخا دغه شی وسکي؟
ته خبرې ستا د دې پاوډرو په سبب په ټوله دنیا کې اور بل دی.
ما کله وویل چې د کوکنارو زه پاوډر جوړ کړم؟ جوشانده ځینې جوړ کړي چې زکام موسم چې په چایو کې واچوي چې ټخوی مو ودرېږي.
گران او قدر منو ملګرو، زمون په ټولنه کې دغه رنګ ځوانان ډیر دي چې غلط کار کوي، او غلط کار ته سل دلایل هم جوړوي. د دغو ځوانانو دپاره د رحمان بابا دغه شعر چې وایي: کر د ګلو که چې سیمه دې ګلزار شي، ازغي مکره په خپو کې به دي
کمی پوار کسے تیر پورانی ہے شاو فکر سید پولیس کھڑانی شاو فکر سید پولیس کھڑانی غلامی بوٹو نگر سڑے صدرانی کمی پوار کسے تیر پورانی ہے شاو فکر سید پولیس کھڑانی شاو فکر سید پولیس کھڑانی دمل مسجد سبوٹو نغلا کھاؤں کباڑی کے خرطوں او پوری پرانی سم یا پاپا یو پنچ کل دنیا سپٹ شنم پل پوٹر پر دودوں دہی توک نبراؤں پولیس مگری دانا جوانیانی جامو شروع کرے گرفتاریانی ہے شاو فکر سید پولیس کھڑانی شاو فکر سید پولیس کھڑانی
ملګرو د دې نه وړاندې چې ګورګین خپل شعرونه شروع کړي، زه تاسو بیا یم پولیس سټېشن ته، چیرې چې دا وخت اوالدار جمادار دسبردار ټول د تھانې دار صاحب و مخته د نن حساب کتاب ښکاره کوي.
سیب د خوشو د رېړې والا حساب او دا د نایانو حساب و کتاب.
علیکه دا د نایانو حساب لږ کم شوی نه دی؟ پاختر کی بھی خیڑی روپے گٹھلی وی
صاحب نن سبا دا غٹو غٹو سنو فیشن شروع شوی دے خلق وی اختان نہ کچھ نہ کوی نائی ویل چھ بس پدی اجامت اجامت گزارے چلے ہو گئے نا
علاکہ تا چرا وڑی دی
سیب ما دا چڑی اکی منش کو لی دی کنا
دیر خا اوی خلش کی مون باید چی دا خلقو اکوک دا دوی نا وصول کو
لیکن سیب خلق بیا هم زمونگ نه ندی خوشحاله
زمون ده خلقو پا کسمت که خوشحالی شته نه هر وقت خوابه دی ده پولیسو نه خوابه دی ده داکترانو نه گیلمن تیر اکومت ته هم پوچرت موجودات هم خیری او بددواوی منه چی دوی خوشحاله کی گی نه نومون خو باید چی زنون خوشحاله وسه تو علاقه راوده ده تناره و دوبی والا حساب کتاب
مخوب اللہ کری فقط یو باشرگان دوی
گرانو ملگرو زکه خو تانه خرسیگی تانه داران خرسیگی او دا غرنگ نن سبا تڑی او چوکون خرسیگی دا تڑی او چوکون چوک خرسوی راشه چی دا شالیلا بادامی دی را پورت وگ او سپگمی شو.
ملگرو زدا وقت دا شار نفرسان پا یو چوک بندی ولاره ما دل تا دو دو کسانو پا دا چوک سر جنگ دی راسی چی دو دوی سرنا پشوندی بنا وابرو.
زدر توام که من بلا ورس پا داخل چوک بانجی وجه دلیه نووز خودی ده ایوه کمانی ما ده کسم دیش ده بلا خودیم در ما ده کمان
ولی ده چوک ستا ده پلار ده که ده نیکه
وام زدر توام زما ده پلار او نیکه نوم چه بلا واری وان نخه
یو 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 رور خبر خو آره ستاسو پا چشه سر جنگ دی
پا یه چوک
چوک
هو چوک زدر سکانو رو دلتا داریگم پولیس دفتا و گندگانو تا بتا ورکم او دای جمعه جمعه و ورزی کیگی او دا دی تاره دا ویدار شی
شه زد دا ویدار شم زمانی که منگو پکر پلار کدو پکر چلویش کال پر داغ چوک باگی دریدن دا خدای پار دی پا داغ چوک منی که موتر والی شید سو پلار می اغواسو گرسن
یو 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 پکر اغواسو
پکر ستا پا نظر که داشی معمولی شایدی باجی نن سبا سرمایه یا خود دو جرانو سره ده یا بیاده پکیرانو سره
ده پکیرانو سره
سو تنخواه اخلی ده
یو 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 از ما ده تنخواه سره بیسته سکر
باجی ستام رنگ اوریجینل فکری ده شویده بس چی داده مخ دو غاخونه او باسی او پر ده چو کودرگی دابل کال کنوی نو دویم کال با ده مخ آمخ پلازه ترانیسی
یو 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 خوارسی ما ده کستوم والا پولیس والا مرکی کیجی او تا وای چی پا چوک و دریجم
ای پا کستوم کی اوز کمائی نشتی پولیس هم زمونگ پا خرچه چلیگی زمونگ لین تا راشه کوتی گاڑی روپی مڑی ریوڑی جلیبی او راشه نه اینکم ٹیکس نه تیلکم ٹیکس
وامی رو دی گرانو کتونکو دا اغوا برای تاوان والا نن سبا خام خواه دکتران اغوا کوی تیک داران پورته کوی سرمایه داران خود دلتا پت دی
هی هی کورس پیری چکه ولی مشترا پام که با دیه نبیلیرم که اغوا بمی که وام داشی نمیشه دا یه چوکی و بل داویه دار پیداشی ماوری دلیگی چوز علت هم کمایی نستن دا عوام و تیل انکم تکس سیلز تکس بیگم تکس غنده تکس استلیگی اغواکارانو تا با چشی وارکی او پام کوا چه اغواکارانو تا بوندوای چه مرچوگو تو او پام کوا چوز ما پخراب نکه باجی پام کوا پام کوا
تنگ فکران دی
څنګه پکې راندي درې سوې ګټلي او فضل بدي روان دي مې پر دنيش دي مې پر دنيش دي اي څنګه پکې راندي څنګه پکې راندي درې سوې ګټلي او فضل بدي روان دي مې پر دنيش دي مې پر دنيش دي ګډانو رنگ ویلې په شړا اوس روستر ګیا خلک ګولولې سمي ته میچې دې ګډانو رنگ ویلې په شړا اوس روستر ګیا خلک ګولولې یار لوی ټګان دی ترنګ پر ډان دی ډېر لوی ټران دی دې سوې ګټلې او په زل وزیر وان دی مې پر دنيش دې مې پر دنيش دې
نوی خیالونه
نوی سازونه
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې